ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ بلاره په mashalradio.com هم اوریدلی شئ د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې درته یو شمېر کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو او د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړو
ستړي مشي لمړي د خبرونو سرټکی په کابل کې په هوټل کې د وسلاوالو طالبانو په بریټ کې د بهرنیانو په شمول یو شمېر کسان وژل شوې دي پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په ترهګری پیښو کې د هند استخباراتي اداره ککړه ده او ناتو وایي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې دغه سازمان موجودیت نظامی نوي اوس د خبرونو تفصیل تیر شپه وسلوال طالبانو د کابل په یو هوټل کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې جوړ کړی دي د کابل پارک پیلس په دغه پنامه دغه هوټل ته زیاتره بهرنیان ورتل د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوی ټول بهرنیان دي په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي هم شامل دي خو په دې پیخه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوی دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونام د وژل شوو کسانو شمیره 14 ښایي د پیخې په ځای کې خبرونه ته په خپل وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل
تحقیقات ما د ایرستاد تیمای تحقیقاتی ما کار میکنه
موږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي سرنګ دا بریټ تر سره شوی ځکه چې دا خونه د چاودون کې موادونه شروع شوی او نه هم په مرکزی دروازه محافظین وژل شوی دي که هرڅو دا خو په هوټل کې دننه شوی دي ځکه از موږ د پلتون ډله دا معلومه وی چې تر هغه سرنګ هوټل ته په ننوتو کې بریالي شو تا
در لابلای تحقیقات ما
افغان طالبانو د دې بریټ پړه پر غاړه خسته ده نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړ کې ویر منځل کیږي دغه ماتم روسو تر دې اعلان شو چې 13 ورځ دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلی فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په بریټ کې درې سلويخ کسان وژل شول نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو قومي بیرغ نیم ځوړندې په پیخي د وژل شو کسانو جنازي نن په ازهر ګراوند کې تر سره شوې دي د مشال اړو خبريال وای چې په کراچۍ خار کې ترانسپورت او ټولي کاروباري ادارې تړل شوې دي د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم اغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل تر څنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران هم په دغه پیخه په سخت ټکو کې غندلې ده د اسلامي دولت وسلوال ډلې او جندولا د دې بریټ پړه منلې ده د پاکستان د بارونو چارو د وزارت او ویان ویری دي چې په دغه هیواد کې د ترهګری په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د بهرنو چارو د وزارت ویان قاضي عطا الله ویل
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي
نو موري زیاته کړ چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغ جوړې کوششونو ملاتړ کوي تیر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جمعات په شبي بریټ کې د وړو شو غسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده د هلمند د والی مرستيال محمد جان رسولي وای تیر ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله د رسولي په وینا په وړو شو کې سلور پولیس والا دي افغان طالبانو د دې بریټ پړه منلې ده بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي ماکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه د ارګ د خبر پانی لمخې ولسمشر د جرمني استازي ته ویل چې په افغانستان کې د غواخون ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترها اچول دي اشرف غنی وزل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب په جګړې ورکړي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ترکی په اناتولی خار کې نن د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پایته رسیدي دغه غونډه چې پرون پرانستل شو په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړیدو موافقه وشوه د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وای د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت د تر 2014 کال تر اخیره دوام پیدا کړی. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وبالو. تر دې مخکې 13 ورځ د ناتو عمومي منشي یان د سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناتو ماموریت په افغانستان کې نظامی نوي. د ناتو عمومي منشي د ناتو غړو ته دنده سپارل ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار موجودیت طرحه چمتو کړي. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدریزي وسلوالې ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. دغه هیواد د دفاع د وزارت وین بریګیډر جنرال تحسین ابراهیم 13 ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علی عرفی مشهور وو د تلفار خار په یو جماعت کې دننه په نخښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قومندان له خپل لزګونو وسلوالو سره ملاقات کوله. په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوی دی، خو امریکایي فوج دا داوی ردوي چې ګونی د دوی جنگي الوتکو جماعت په نخښه کړی دی. مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوی دي. سعودي عرب چې د ایران له ملاتړ حوثي شیا یاغینو د راکټي حملو او نور بریدونو له لارې سور لزله له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر نه د کرنسی بای او د موسم حال اورو.
نن ته پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 0.25 روپۍ لس پیسی، او یو افغانی په یو روپی او یا پیسی اغستل کیگی او په یو روپی دو او یا پیسی خرڅول کیگی. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې مو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال ووریده. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل اوري. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نن په کراچۍ کې پرون وجل شوې د اسماعیلیا فرقې مړی په دغه خار کې خاورو ته وسپارل شو. په کورنۍ او نړیواله کچه د دې پیښه سخت غندنه شوې ده. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي
زمو سوالات او زمو کم تشویش او ناغي لپاره ټایم نو، چونکی کراچۍ دا واقعیت شو ونه اوس هغه ویلي چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
پاکستان وایي د هند استخباراتي اداره د افغانستان له اړخه پاکستان کې بدامنی پیدا کوي، خو سیړونکو د مسلې ته څنګه ګوري؟
د لواخو داخلي پاکستان کې هم د تنظیمونو دی، ډېر داسې ستلې دي چې هغه هم په کار باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوز کوي.
چین ته د هندوستان د وزیر اعظم د سفر په اړه هندي سړونکو وایي هند چین نه د ریل ګاډي نظام او سړکونو جوړولو کې د مرستې تمه لري.
انډیا امید رکھی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورٹونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. بیګا د شپې د کابل په یو هوټل وسلوال بریټ شوی چې پکې د بهرنیانو په شمول سوار لس کسان وژل شوی دي. د بریټ کونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو، خو اوس ویل کېږي چې بریټګر یو تن وو. په دې حق له وروستۍ حال راته د کابل نه زموږ همکاره حمیده عثمان راکوي.
د دې پیښه په اړه وروستي جزئیات دا دي چې څو شېبې مخکې د کابل د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ویل چې په دغه پیښه کې چې تیره شپه د کابل په څلورمه حوزه کې د کلوله پشتي په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوې. البته خاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شوو کې یو امریکایی او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او دری پانستانه د پولیسو له خوا ژغورل شوی دی. خغلی د ایمی ویل چې په دغه حمله یو کس د تمانچی ولا کړی ده. دا لا تابونه د اکونکي هویت څه ده او د نورو ټاپیانو هویت څه ده. البته باید ویم چې تیر شپه وسلوالو هغه مهال په دغه ملمستون حمله وکړه چې ویل کیږي بهرنیان د پارک پلس په نامه ملمستون ته د یو فرصت د نندارې لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسان بنسات تر په لدو د مخه په دغه ملمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امرسینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پیښه کې تلفات لري، خو په دې رسنیو بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پیښه کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې هندي اتباع هم دغه ملمستون پوښو. د کابل د امنیت قومندان ښاغلي رحیمی ویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کړو، د نورو میلمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ویم چې د دغه حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستي وو او د وی خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پیښه کې وژلي. خو البته د امنیت قومندان بیا وویل چې د کابل د امنیت قومندان وویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچی په وسیله ډزې کړې دي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په کراچۍ کې د پرون ورځې د وجل شوی اسماعیلیانو اخیری مراسم ترسره شو، هم په دې خار کې خاورو ته وسپارل شو. د دې پیښې په اړه نن د کراچۍ په شمول ټول پاکستان کې تور ورځ نمانځل کیږي. په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریم راکوي.
د کراچۍ په سپوره ګوټ کې د وجل شوو اسماعیلی وګړو اخري مراسم نن ترسره شو، او د وجل شوو نارینه او زنانه او مړي د کراچۍ په سخی حسن قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې د مراسمو په محل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. په جنازه کې د شیعهګانو ګڼ شمېر وګړو برخه لرله. د جنازې تر مراسمو وروسته د پیارلی خواجه په نامه یو تن چې خپلوان او ملګري یې د دې پیښې قرباني شوي، له مشال رادیو سره یې په خبرو کې وویل: دی وای پاکستان په نړۍ کې د لویو ملکونو د جملې څخه دی. دلته مسلمانان نور مسلمانان وژني. دغه طرحګر چې دا وژنې کوي هغوی هم میندې لري، ښځې او بچی لري. دغه خلک چا په غلطه لار روان کړی دي. نوموړي زیاته کړه په کار ده چې حکومت ټولو خلکو ته تحفظ ورکړي. د شیعهګانو د تنظیم جماعت علمای مسلمین د کراچۍ مشر مفتي سید احمد فرقانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: د پاکستان په جوړولو کې د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو خلکو لوی لوبه ولیدې، او نن په همغه پاکستان کې اسماعیلیان د سر د خطر سره مخ دي. پاکستان د غفانی فرقه هغه خلکو جوړ کړي چې د مسلم لیگ ګوند بنیادی خودلې دي. تاسو ته به یاد وي د پاکستان د جوړونکو ګوند مسلم لیگ بنیاد اغا خانی خودلې دي. اغا خانیان د پاکستان سوداګر طبقه ده او ډیره باثباته هم ده. دا د افسوس خبره ده چې هغه خلک چې د اسلام ناسمه بڼه خپل کړي ده، دا خلک یې وجل. نو موري زیاته کړه زیاتره اسماعیلیان په هندوستان کې هم اوسېږي، خو هلته هغوی باندې حمله نکېږي. په پاکستان کې د یو سازش د لاندې په دې خلکو حمله کیږي. بل خواته د سند حکومت په اعلان نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې ویرن منځل کیږي. په دې موقع د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه بند دي او په سړکونو گاډي د معمول څخه کم دي. همدارس تیر مخام په کراچۍ کې د مدني ټولونو یو شمېر غړو د سپورګوډ د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړي، او د حکومت څخه یې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. یاد دی وي د چهارشنبه په ورځ وسلوالو په سپورګوډ کې په یو بس ډزې کړې وې چې له عمله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شاملې دي. د دې حملې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د کراچۍ د پیښې په اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقونو لپاره کار کوونکي ادارې دا د فرقوانه تشدد یو نوی مثال بولي، وای چې په کار ده د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو حفاظت وکړي او خپلې ذمواری ترسره کړي. ملیحا میرزاده درته په دې حقله تفصیل وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې دغه برید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوه ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمېره برخې یعنی شیعهګانو، ماشومانو او ښځو په سرونو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نخ کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیه د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیه ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیه لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او چې دا غلی سرته ورسیږي پوره پښپګو بجو به هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو بلیو ریپورت ته. پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړل شو. مشرانو ته دا باور هم ورکړل شو چې د دې لارې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی. د دې بریفینګ په حق لا د ځینې سیاسي ګوندونو غړي څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله په دې حق لیو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال تیر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډې ته وویل چې د منصوبې په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمېر منصوبې د اقتصادي راهداري برخه دي او د منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبې د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قامي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړی شوی بریفینګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
وی بریفینګ را کړی دی، زموږ سوالات او زموږ کم تشویش او ناغې لپاره ټایم نو، چونکه کراچۍ دا واقعیت شو ونه اوس هغه ویلي چې دوباره به موږ میټینګ را غواړو، ځکه چې صرف دا وی بریفینګ سره خو دې نشي څوک زموږ کم سوالات په طرف وزارت چې هغه باندې او خبرو کې یقین دی نه راځي.
هم دغه پښتنې په جواب کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترجمان جان محمد اچکزی وایي
موږ مطمئن یو ډاډای چې کمی ژبنې چې مستر سی دا به عملي کیږي او دا یو داسي مهمه پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو په باید تر کوي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحب زاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کوم ګوندونو په دې منسوبې څخه تحفظات دین او هغه لري کړی.
دا یو غټه منسوبه ده، دا متنازعات جوړول هم دي پکا. څه خبري ده چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړل شي، دا کې پی کې نظر انداز ساتل شي، دا کاغه په انرژي سکتور کې ده، کاغه په انفراستراکچر کې ده، کې پی کې زموږ څه کوم تحفظات دي دا غي د لري کولو هغه کوشش کوي. څه خبرې شته او دومره سیریس نه دي، حکومت هغه د لري کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي
مونږ خو د بریفینګ نه مطمئن نو، مونږ په دې مطمئنان اظهار مو کو. البته نواز شریف څه چې کوم جوابونه د سندیار خان د خبرو نه پس راک، نو هغه کې حسین اقبال ته چې د سندیار خان ټول ټیم سره د سندیار خان دې سره بکینې چې دې مطمئن کیږي نه، نو هغه ته ډرس کې او دا هغه پرانا کې به کوم دې د فیصله وکړي. بل دا چې د ټریبل بیلټ کې کوم سړک ته او ته چې د دې تاسو سروي وکي او ماته وایي چې په دې باندې کار شروع کو او دا غره دی چې پینځه ورځې پس به موږ ډیسایډ کوو چې بیا دې یو بل ورځ کیږي او خپل کې میټینګ وکړو.
یاد دی وی چې په دې ټول ګوندی زغونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادی ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملی عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د فاټان د قامي اسمبلی غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیران هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر احسان اقبال د ملک سیاسي مشرانو ته ویلي دي چې د دغه تجارتي لارې نو د هیواد ټولو صوبو ته ګټه رسي. اوس پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لارې کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به یې ګټه څه وي؟ بوریوال کاکړ په دې موضوع دا ریپورت برابر کړي.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسي توګه تر سره کوي چې د ملک ټولې صوبې له ګټو او اسانتیاو برخمنې شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار د وادر بندرګاه چې هغې اغستې ده، نو دې لپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دوس زون گٹور دی ٹرین چے اخو صرف مال وڑل لوڑل دی کنا اخو باسی اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دے کم دے اکنامک زون جڑی گی فرس کا د بختونو سیمہ کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چے کم دے کے ہم لگا دے تخ کاری لگا کیلی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبر بٹ گرام چتر پلین دس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه دے کی دی شی او جوڑ شی یو جوڑ شی ہری پور حویلی سرا دا دو زین دی کی دے کے پختون والے علاقے کی دا دورا کلیش
په کراچی کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پختون په ټوله دنیا کې خور اور بوت ته او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پختون خپل کور د روزګار بندوبست شي دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پختون به خپل کور باندې خپل کور خاوند شي
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځنګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي او می ګوند وار لمخه په ډاګه کړی ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پریږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتی لار د پښتونو لسیمو پنجاب ته واړوي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړه ده او را یعنی د استخباراتي د هندي استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي خارجه چارو دفتر زیاته کړی ده چې افغانستان ته د خپل د تشویش سرګندونه هم کړی ده په دې حق له تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال را بکرم خان راکوي
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان کافیته اولاد یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی دی وای
ول پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړي دي چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي
د
سیمه ایز چارو کارپو خبريال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان ممخ کې دا ښکار خبره نه کوله
یو خو د خارجي لاس کې دي شي او بل د نه لاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي ډېر داسې دلې دي چې هغه هم په کار باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړي د هغې سره د خبرو کوشش وکړو د هغې خلاف عملیات وشو اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي خو دا ختمې شوې نه دي کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس څخه خطاب واضح دی یل دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی یو د عدم مداخلت پالیسي به وي دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازه نه وي او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن من ګړل کیږي د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه
ناو کمینګ ټو سم میډیا رپورتس
وز د مطبوعاتو زنو رپورټونو اړخ تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دی زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي بلکې دواړو ملکونو باندې یو بل کومک کوي
د خارجه چارو دفتر بیان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان ولسونو بلکې د ټولو منطقې لپاره ښه دی. دوی ویل چې افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې د مصلحتي کوششونو حمایت کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمه ته ورسېدو. پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې. د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زبرو.
تیر شپه په سوال طالبانو د کابل په یو هوټل په یو بریټ کې د بهرنیانو په شمول یو شمیر کسان په وژل دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې وژل شوی ټول بهرنیان دي چې پکې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه مخنه واړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما د وژل شوو کسانو شمیره 14 ښایي. افغان طالبانو د دې بریټ پلاک پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي پلټ کې ویر نمازل کې دغه ماتم روسو تر دې اعلان شو چې 13 ورځ دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په بریټ کې درې سلګخ کسان ووژل شو. دا وژل شو کسانو جنازې نن په ازهر ګراوند کې تر سره شوې. د پاکستان د بارونو د چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده. نن په اسلام آباد کې نیوز خبري غونډې پر مهال د بهرنو چارو د وزارت وایان قاضي عطا الله ویل چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغ جوړې کوششونو ملاتړ کوي. د ترکیه په اناتولي ښار کې نن د ناتو د بهرنو چارو د وزیرانو په ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه هم وشوه. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختدریزي ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندو ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنۍ بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زمنګ همکار ګلیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی دراوروي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسي د ترهګرۍ او هدفي وجنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هرڅه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو 13 ورس شوی پیخه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکې د راخکار کړی شي بلکې د پیخه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړي شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سین صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي. نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوې ده. کدی پیخي ورستو سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونويستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لورې ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري، نو بل لورې ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشتې راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې دورانکارو په ضد فیصلیز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوي ده. ورسپانه لیکي چې د تیرې ایویل سیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نوي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
او د نړۍ مطبوعات.
واسي جرنال ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د نهه په ورځ یو وفد افغانستان ته تللی دی او هلته یې د افغان طالبانو د فعالیتونو خلاف په اول وال اول وار ډېر سخت خبرې کړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې ورستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي. د چهار شنبه په ورځ پکې هم په وسلوال برید کې د سلويختو نه زیات شیعه اسماعیلیان ووجل شو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی دانی ساجمال ناورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سخت ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پرس په کابل کې په سخت ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د غي تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کول شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نه پرست افغانستان په یو رسنۍ دوره کابل ته تللي وو. ولته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبري وکړي. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوی د امن خبري بیرته پیل شي. له افغان چارواکو د مدني ټولنو لفعلانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي خودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې خودلې چې د باسونو بعد امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خود مقالی تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه سرګندېږي چې زر به ختم شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبري ردوي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تیرورس موټر سایکل سورو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خو شادرې سلوخت کسانی وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روانو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې خواوشه زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پیښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پیښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن په درې ورځني سفر چین ته رسیدلی او په لومړۍ ورځ یې د هیواد د ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی. که څه هم د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا پانګونه او دوه اړخیز تجارت ته وده ورکول دي، خو شنون کې په دې باور دي چې په دې سفر کې به په یو شمېر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې اترې وشي. احمد شاه اعظمي په دې اړه دا ریپورت راکوي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی د لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبريال او د سیمېزو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی وو کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی وو.
پرائم منسٹر مودی ضرور چائنا کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں. جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے پرائم منسٹر بنے.
وزیر اعظم مودی د چین ډیر قدر کوي. دا وزیر اعظم جوړې دو وړاندې چې کله نوموړی د گجرات وزیر اعلی هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی وو. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځنې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډیر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنې لکبلې زیاته پانګونه نه کړي. خدا زلو د چینایي پانګوالو لخوا ډېر ژمنتیا وو خودل شي په ځانګړې توګه په شخصي څنګه کې.
هند په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 15 بلین ډالر لګوي. دا چې هند په کوم څنګه کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندستان لس 15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به امرستور څخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے۔
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک پو برخه کې پانګونه وکړي، د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغه هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بیخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونوں لیڈروں کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے۔
دواړه مشران د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړې، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده، خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بل خوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو پستر کو بانیم تو تیر شو ایس سن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مینه لژون د سر نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज
موږ خو دی امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطا بوتونه تکینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی
پدې ور وخت په وخت زیاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په یمن کې د بشری مرستو لپاره د 15 ورځو په دزبندۍ موافقه شوه، خو ریپورتونه وایي چې د دزبندۍ نه خلاف ورزي کیږي. د مارچ لښپګوشتمې نیټه راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثی باغیانو خلاف هوایی بمباری شروع کړي او د اتوار تر ورځې د دزبندۍ ژمنه کړې وه. واشنگتن هم په دې ټینګار کوي چې په کار دي د دزبندۍ د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لاره هوارشي. احمد شیبار د نور تفصیل سره.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره لشوي اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبه په ورځ چې لا دغه 15 ورځنی اوربند څلور ویشت ساعتونه وپوره شوي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنگي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوې دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پریس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه شکوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تیره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړی ټوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده، نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پلیو ځواکونو ترمن نشتی شوی دی. په دې ترڅ کې تر ټولو سخت نشته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایرانی پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یوه بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د امریکا صدر باراک اوباما په خلیج کې د شپږو عربي هیوادونو استازي د هغو ستونزو د هوارولو هڅه کوي چې له ایران سره د اټومي موافقې امکان یې د دوی په تعلقاتو کې رامنځته کولی شي. دا غونډه په کیمپ ډیوډ کې ده. په دې هکله نور تفصیل د فرشته جلال زئی په ریپورت کې اورو.
دا سینانګرل کیږي چې ولسمشر اوباما به د نننې غونډې په پای کې د خلیج د عربي هوادو مشرانو ته قناعت ورکړي او په سیمه کې به د ایران د لاسوهنې په اړه د هغوی ژورې اندېښنې لري کړي. په امریکا کې د سیمه ایزو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ څارونکو جان والترمن اسوسییټډ پرستوای زه ګومان کوم چې د غونډې ګډون کوونکي به ډاډا ستانه شي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون ماښام په سپینې ماڼۍ کې د سعودي عربستان، قطر، کویت، متحده عرب اماراتو او بحرین له استازو سره خبرې وکړې. اسوسییټډ پرس وای یوازې د دوو عربي هیوادو مشران امریکا ته تللي او پاتې عربي هیوادو خپل وړتبه استازي ورستولي دي. په مذاکرو کې تر بل هرچا د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نشټوالي ته اشاره کړې. کله چې هم سپینې ماڼۍ تیرونی وویل چې د سعودي عربستان پاچا امریکا ته روان دی خو د سعودي چارواکو د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دې غونډه کې ګډون نشي کولای. د غونډې ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن نایف او د ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان ورغلي دي. دوارو سعودي شاهزادګانو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره جلا کتنه درلوده او پر سیمه ایزو حالاتو یې خبري ورسره کړې دي. که څه هم ولسمشر اوباما د غونډې د پایل په وینا کې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکرو په اړه د سعودي عربستان د شک په اړه څونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې سیمه په ډیر ستونزمن حالت کې ده. سپینې ماڼۍ او سعودي چارواکو ټینګار کړی چې خبرو ته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نورتک دا مننه لري چې په جمهور رئیس اوباما پورې نه دي کتلي. خو د اسوسییټډ پرس په وینا په خبرو کې د سعودي د پاچا نشټوالی د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې پیچلتیا ته اشاره کوي. د سعودي عربستان پر تیرو د امریکا د اتکا کمیدل او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونو پراختیا هم د دوی د علاقې د کمیدو عوامل ګڼل کېدلای شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما د سلاکار مرستیال بن رودس اسوسییټډ پرس ته ویلي د او مخکنی ادارې په منځني ختیځ کې د ځینی پرمختګونو او پالیسیو په اړه مخالفتونه درلودل خو زه فکر کوم چې موږ د خپل اساسي ګټو لپاره او خپل هدفونو ته رسیدو په خاطر ګډ نظر درلودل غوره ګڼل. د خلیج د عربی هیوادو استاذي په داسې حال کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي چې د نړۍ 15 مختدر هیوادونه او ایران په خبرو لګیا دي او غواړي چې د جون تر پایه د اټومي موافقه او ورستۍ پریکړه وشي. کچیر د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وشي پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کېدل شي. د خلیج عربي هیوادونو ویره لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لری کېدل بشای په سیمه کې د ایران لاسوهنی زیات کړي.
د فرشته جلال زئی ریپورت مو اوریده. په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم په شروع کې دوه پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوې ده. دا چې یاد صوبه سومره میگاواټ بجلی پیدا کوي، سومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت لاړه سومره ورکول کیږي. په دې حق لا یو ریپورت ته استاسو پام راګرځو. د تیر نه په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د زن نور مطالبه ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت سمره ده او دا وخت ورته مرکزی حکومت سمره بجلی ورکوي. په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي
زموږ د خپل پیداوار تقریبا د 3000 نه والا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دي. زمونږ ډیمانډ تقریبا 2400 دی ملاویږي مونږ ته ډېر کم 1500 پاوشا بلکې بعض اوقات 1500 نوم ډېر کم ملاویږي نو دې د ویزلو چین دا مسله مې زیاتت کړې سره زمونږ دې لپاره تللي چې مونږ ته کم از کم چې زمونږ کم حق دی هغه دې مونږ ته ملاویږي چې وایي دې خو چې کم از کم کم حق زمونږ هغه مونږ ته ملاو شي چې هغه وفاقي حکومت بعض اوقات زمونږ باندې ډېر زیات ضرورت په سیوالو چډینګ کوي
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ ده او زموږ کم علاقو کې سټیلنګ ده کونډې ده ناجایز استعمال ده هلته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات ده او دا خو مونږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی ده زموږ منسٹر صاحب هم دا ټول دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلنګ ده هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي کوم ځای کې سونه سټیلنګ کم ده هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو پولیس فورس هم استعمالو تو علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور میں نیا ازارہ کے افتباد دا ریپورٹ دا ویلیاں دا سواد کسی علاقے دا مردان پیخور کے تاسوائی افتباد دا چاونے دا خار کسی علاقے دا التا چانا چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا
نموړی زیاتوی خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بی ځای استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي هلتا د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پختلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق له د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولای شي
قانون خدای غوي کنه چې دا د سنور زره چې دی د کې مالکان اتی دیوبا سه نو نو پټول وفاقی کوم جوړ کړی دی کنه وابډه جوړ کړی دی نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي نو دا د پوره خورا پالیسی ټیک ده کنه دا لکه سوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلی ګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپلو لګي یو یې لګول هم دی ملکن 3 د کشان دی په ورسک نور بجلی برسک جوړې دی شي هغه ته ورسک 2 وایي
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ځمواري قبلول اولن هي شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي
پام کوه جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرستی ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس در اخلو بفن
گرانو آوریدون کو دادی نمخا چی مری سیب نور جرونگانو باز
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو خبرونه ته اغواګي د نن ورځې د اخیری غړې اخیری برخې اخیرانه ریپورت په داسې حال کې چې په پاکستان کې فلمي صنعت د بحران سره مخامخ دی خو یوازې د پښتو فلمونه دي چې د صنعت ته یو څه ژوند وربخلې دي د فلم جوړونکو په وینا اوس هم د پښتو فلمونو کتونکي او مینوال ډیر زیات دي په دې موضوع زمونږ همکار غلام غوث دا ریپورت برابر کړی
د کمپیوټر او انټرنیټ د راتک سره په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو شمیره ډیره کمه پاتې شوله ولې د پښتو فلمي صنعت سره تعلق لرونکو خلک دا وکوي چې د دې هر سپرته د 1300 کلونو راهسي د پښتو فلمونه د پاکستان د نورو ژبو د فلمونو په مناسبت د پرمختګ په لور روان دي د ډرامونو پښتو فلمونو ته راغلي یو تجربه کار هنرمند منتظم شاه دې دل کې وایي
دراصل پښتو فلم انډستری د اول سر نوال دروسه پورې ډېر خره واندې حالانکه کته سو ګورې د اردو او پنجابي فلم دی وخت کې د نش برابر دی خو زه به دا وایم چې پښتانه هغه خلک دي چې د دات اور خپل پکار دي چې په دوه نامساعد حالات کې هم فلم جوړیم او فلم کتول هم راځي
او د پنجاب یو هنرمند چمبيلي چې په پښتو فلمونو کې هم کار کوي هم دا خبره مني چې پاکستان کې دا مهال د پښتو فلمونو د نورو ژبو د فلمونو په نسبت ښه پیسې ګټي
زما لومړی فلم جوارګر وو د پښتو فلمونو ماشاالله ډېر خروان دي الله دې ورته نور هم ترقی ورکړي خو څه چې د پنجابي فلمونو حال دي نو موږ دعا کو خو اس تو پنجابی فلمونو حال ډیر خراب دی
فل وقت پنجابی انڈسٹری کا بہت برا حال
په پېښور کې د پښتو فلمونو کتلو لپاره د فلمونو شوقیان په ګڼ شمېر کې راځي خو زیاتره خلک وایي د پښتو فلمونه د پښتنو د کلتور عکاسي نه کوي او د سینماګانو ماحول هم سم نه دی
ښه هیروګان والا را پیدا کی ښه لکه دغه شو ډایرکشن والا له پکار دي کنه لکه دا خو د ډایرکشن والا کار چې دا دونه ور اکشن کوي دونه ار څه به کوي کنه نو چې دا ول نه دی کول پکار چې څونه لکه خو وي دونه اکشن چې څونه کم اکشن وي دونه مزه کوي د دې ګوري دا ماحول صحیح نه دی چې ماحول یې صحیح ار سره براتلو فیملیز بم راتل دلته دې ماحول صحیح نه اول لکه بار وګوري ته دا دی ل نه دی پکار اله کول نه دی پکار کنه
خو د پښتو په فلمونو کې کارتون کې د لاهور د مدو ارت اکیډمۍ یو هنرمند مدو وای اوس د پښتو داسې فلمونه هم جوړیږي چې د کورنۍ سره په ګډه هم د کتلو قابل وي
اشرف صاحب بہت اچھی فلمیں بنا
ډېر ښه فلمونه جوړیږي اوس چې دا کوم فلم ریلیز شوی دی دا یو فیملی فلم دی کله چې یو نوې کیسه خودل کیږي او یو فلم د فیملی لپاره جوړیږي نو خلک به بیا د کتلو لپاره ورځي
نو اودینس به دیکھنے آئےږي
او د پښتو فلمونو یو اکټر عمران خان وای دوی د پښتو په فلمونو جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري او د پښتونخوا په زیاتر سیمو کې دوی ته د فلم د شوټ کولو اجازه نه ورکول کیږي
هغه و چیرې تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقې کې نه کوي د طالبانو طرفه مونږ ته دغه دې نور دغه دې نور دغه دې مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي
په پېښور کې وړاندې ټولي سوال له سینماګانې وي خودم غړی په پېښور کې د سینماګانو شمیره ووته راکوزه شوې ده خو د پښتو فلمونو هنرمندان وایي چې د دې ټولو ستونزو پرته پښتو فلمونه جوړیږي هم او پیسې هم ګټي او تیر کال د پښتو یولس او سخ کال تر دې دمه د پښتو پنځه فلمونه جوړ کړی شوي دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د سندرو امیل
په تمه نټه د پاسه دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوه نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی او تاسو ته په اخیره کې ور بیا د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو خو دومره درته وایو چې د مشال ریډیو سره یوازې د ریډیو خبرونه نه دي بلکې تاسو د مشال ریډیو .com په پته چې د انټرنیټ د لارې د مشال ویب پاڼه تراشه نو نور ډیر اخوندور ویډیوګانې معلومات او تفریحي پروګرامونه کتلی شئ د خبرونه هم دوباره اوریدلی شئ اوس وار ور کوما ګولیاستا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کی
تیرش په وسوال طالبانو د کابل په هوټل په یو بریټ کې د بهرنیانو په شمول یو شمیر کسان او وجلی دي د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې د وجل شو بيټور بهرنیان دي په دې کې یو امریکایي او سلور هندي وګړي شامل دي خو په دې پیښه کې د مرګ جوړې پاړه متضاد رپورټونه ورکړل شوی دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونامه د وجل شو کسانو شمیره سوار لسخای د افغان طالبانو د دې بریټ پر غاړه خسته ده نن پټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړکی ویر انمانځل کېږي په پیخي کې د ولر شو کسانو جنازي نن په ازهر گاډن کې تر سره شوې دي د پاکستان د بارونو د چارو وزارت وایند ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت وایند قاضي عطا الله ویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغ جوړې کوششونه ملاتړ کوي د ترکیه په اناتولي ښار کې نن د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې دغه غونډه چې پرون پرانستل شو پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو هم موافقه وشوه 13 ورځې هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جمعه په شوي بریټ کې د ورچو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت اسغ غریزي وسلوالي ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکانو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي په همدې حال کې په یمن کې لږ 15 ورځې بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره ورسېدی. امید دې چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. د فیسبوک د لارې د ټوئیټر د لارې مو ته په دې باندې خپل نظرونه راستولې شي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلې شي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ګل ایاز او اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.